کې یاد ولسوالۍ ته ورڅېرمه سیمې ته سفر کړی. د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له کابل او نورو ولایتونو څخه تازه دمې سرتېري سیمې ته استول شوي دي. د کورنۍ چارو دفاع وزارتونو لړپوړي غړي د کندز په ولایت کې دي. په یو عملیاتي پلان کار کوي د دې لپاره چې امنیتي ځواکونو او عام خلکو ته تلفات ونه وړي. موږ غواړو د بیرته نیولو عملیات په دقت سره ترسره کړو.
په ولسي جرګه کې د کندز او نورو شمالي ولایتونو استازي وایي که حکومت عاجل او لازم اقدامات ونه کړي نور سیمه هم خی دا دولت د وسلوالو مخالفانو لاسو تولویږي.
د رضوان مراد په دې راپور کې مو د نامنیو د زیاتیدو په اړه د چارو د کاربوهانو نظرونه واوریدل. عبدالواسع هلمندوال د هلمند ولایت له ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، زما په نظر افغان امنیتي ځواکونه اوس د طالبانو په وړاندې کمزوري شوي دي. نور خلک څه وایي؟ د خلکو نظرونه به هم سره واورو.
زنم احمد دی د نامنی سره ایلات داده تی مشکلات داخلی یا خارجی دو عامل باعث شوی که سبب ناامنی در افغانستان.
زمانو علی شاه خان دی خلی زمان خان و سیدین که دی اساس خود مگزه خود اسلام پشاری اغا کیچو وای چه دا سچ ناروا ده در جنگل بیا دیر دی روزی پمیاشت که دا خو بیخی سچ ناروا ده چه یا جنگ یا مسلمان ملکی چه یعنی بیجارات که خدا بدبختی در زمانگا چه شه خپل منس کی سر اغای استو طول دی دی خارج دولت پل آزبان دی ایران پاکستان دی خارج دولت و لاز ده چه دمونگ افغانستان مسلمانان رو را پتباقی پیه.
زمانو شاپایم دې دینګرار اوسیدونکو
زمونږ د افغانانو بیت فقید او د پردو لاسونو دې دې کې پاکستان شو د ایران شو داسې کوونډي هوا دینو افغانستان جوړېدل څنګه پرې دی چې دا قرار پاتې شي او اسلامي حکومت دلته جوړ شي.
د افغانستان په شمال کې په یو بل پسې د ولسوالیو له سقوط وروسته د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام خلک اندېښمن دي او وایي که حکومت جدي پام ونه کړي امکان لري نورې ولسوالۍ هم د دولت د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویږي. د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مخالفانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره یې تدابیر نیولې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کندوز د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره سیمې ته تازه دمه سرتېري رسیدلي، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښنه ښکاره کوي او وایي که حکومت د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ مخه ډب نه کړي امکان لري هغه ولسوالۍ هم سقوط وکړي چې له پراخو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. په ولسي جرګه کې د کندوز استازي شکریا پیکان وای د کندوز امنیت له جدي ګواښ سره مخ دی. یو پر بل پسې د ولسوالیو سقوط په مستقیمه توګه د کندوز مرکز ته ګواښ متوجه کړی.
کندوز په ناوړه امنیتي وضعیت کې ده. ولسوالۍ یو پر بل پسې سقوط کوي چې له دې سره کندوز هم سقوط کوي. که چیرې کندوز سقوط وکړي د هیواد شمال ختیځ سقوط کوي چې بالاخره به ټول افغانستان له سقوط سره مخ شي.
په ولسی جرګه کې د تخار استازي قدرت الله زکی وای د کندوز د دوه ولسوالۍ له سقوط څخه وروسته د تخار ولایت خواجه غار ولسوالۍ او د دې ولایت ځینې سیمې هم له سقوط سره مخ دي.
پرون چې د چاردرې ولسوالۍ سقوط وکړ، زه باید دا وایم چې د تخار ولایت د خواجه غار ولسوالۍ او د دې ولایت ځینې نورې سیمې هم سقوط کوي.
بلخوا د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ هم له تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو مخالفانو له خوا تر کلکې محاصرې لاندې ده. د دې ولایت د ولایتي شورا غړی عبدالولي وکیل وایي که یاد ولسوالۍ ته د سرتیرو مرسته ونه رسیږي، لرې نه ده چې یاد ولسوالۍ به هم د وسلوالو مخالفانو لاسته ولویږي.
مګر دا تهدید ډېر لوړ ده. د دې لپاره شدید امنیتي تدابیر پکار دي تر څو وکولای شو چې د ولس له دې امنیتي خاطرې خلاص.
د دفاع وزارت مسؤلین وایي چې دا مهال د بدخشان ولایت د جرم او اردوج، د کندوز امام صاحب، د فاریاب ولایت د غرماچ او بلامرغاب او همدارنګه د ورزګان، هلمند او کندهار ولایتونو یو شمېر ولسوالۍ له امنیتي ګواښ سره مخ دي. نږدې دوه اونۍ وړاندې وسلوالو مخالفانو د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ ونیوله، خو یاده ولسوالۍ د یک شنبې په ورځ بیرته د حکومت تر کنټرول لاندې راغله. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کندوز د چهردرې او دشت ارچي ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره کندوز ته تازه دمې سرتېري رسیدلي دي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادۍ راډیو ته وویل په کندوز کې د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ د مخنیوي لپاره د چهردرې او دشت ارچي ولسوالیو ته نږدې سیمې تصفیه شوې دي.
موږ د دښمن د پرمختګ د مخنیوي لپاره په لومړی سر کې یاد ولسوالۍ ته ورڅېرمې سیمې تصفیه کړې. د ولسوالیو د بیرته نیولو نیول لپاره له کابل او نور ولایتونو څخه تازه دمی سرتیری سیمه ته استول سوي دي. د کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو لړپوړي غړي د کندز په ولایت کې دي. په یو عملیاتي پلان کار کوي د دې لپاره چې امنیتي ځواکونو او عام خلکو ته تلفات و نه وړي. موږ غواړو د برتنیولو عملیات په دقت سره ترسره کړو.
د چارو کارپوهان په دې باور دي چې په امنیتي ادارو کې کمزوري او ناتواني د دې لامل شوې چې افغان ځواکونه دفاعي حالات غوره او حکومت یو شمېر سیمې له لاسه ورکړي. د پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانای وای په شمال کې د ولسوالیو د سقوط مهم لامل د حکومت خپلمنځي اختلاف دی.
همداسې په ټول هغه ولایتونه چې تهدیدات یې اوس بلندی او د دشمن پکې تحرکات لري باید داسې واحد مرکزونه جوړ شي د څوک اداره نه هلته جنرالان د وزارت داخلي او دفاع نه لال شي دغه څوک اداره په لاس کې واخلي خپل آسیب شناسي وکړي کوم ساحه چې ضعف دي کمبود دی ناتوانی دي هغه ته پیشنهاد وکړي مرکز ته.
بلخوا د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې په جګړه کې پرمختګ او شاته تګ معمولی تکتیک ده خو سپارښتنه کوي هغه ولسوالۍ چې د سقوط له خطر سره مخ دي باید لازم تدابیر ورته ونیول سي. هغوی وایي چې لومړی باید امنیتي ارګانونه په ټول هیواد کې د لوړې کچې ګواښونه وڅېړي او د هغوی په اساس لازم تدابیر او کوټل اقدامات ترسره کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
د کندهار لارغستان ولسوالۍ څخه کمال الدین صفان لیکلي کشفي ادارې ډېر غفلت کوي تل په دا ډول بریدونو کې ولې د امنیتي ځواکونو ننګه نه کوي. محمد صدیق الهام د ځاځي میدان ولسوالۍ څخه لیکلي له امنیتي او کشفي ځواکونو نه مې پوښتنه داده چې دوی دومره ولې کمزوري شول چې د وسلوالو طالبانو یوه حمله هم مخکې تر مخکې نشي کشفولی. غلام سرور له کابل لیکلي چې امنیتي ځواکونو فوري اقدام وکړ د دوی اقدام د ستایلو وړ دی. عبیدالله رامین هم له بغلان لیکلي دي چې د امنیتي ځواکونو اقدام د ستاینو وړ دی خو کشفي ارګانونو ونه کولی شول چې دا حمله مخکې تر مخکې کشف کړي. تاسو زموږ اخلاصي رادیو اوري په دې خبرونه کې د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت هم ځانګړی پروګرام لرو خو مخکې تر دې د لوړو زده کړو د وزارت لویان سره یو مرکه. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې محصلانو ته به د تحصیلي مهالویش سره سم رخصتي ورکول کیږي او لاړ ټاکل شوی وخت وړاندې امکان نه لري. رحمت الله افغان د لوړو زده کړو وزارت له ویان محمد عظیم نوربخت سره مرکه کړی او لمړی ورڅخه پوښتلی چې محصلینو ته د دوی جواب څه دی.
په دې چې موږ دغه موضوع ته ډېر یعنی اهمیت ورکو او جدي په دې شکل باندې موږ یو چې تحصیلي تقویم باید په نظر کې ونیول سي او دغه شروع د سمستر او ختم د سمستر د کریډټ د سیستم په اساس باندې دا باید تطبیق شي چې د لوړو زده کړو وزارت خپل پوانتونونه او پوانځي چې دي دا ټول په دغه مورد باندې باید جدیت خرچ ورکړي چې ترڅو تحصیلي تقویم په نظر کې نیولو سره باید دغه موضوع یعنی تکمیل شي.
مسلین دا سوای وای روزه مخ کې راغله هوا ګرمه ده په سیمفو کې امکانات نشته نو ځکه دوی رخصتي غواړي. دوی ته تاسو جواب څه ده؟
یعنی هر نوع امکانات موجود ده لاسو راځي مخ کې یعنی روزه راځي او موخه خپل هغه تقویم د تحصیلي په برخه کې یعنی جدي او تطبیق سي. په دې چې کولای نه سو چې مثلا یو سمستر په 200 هفتو کې دغه ختم کو دلته یو معیارونه موجود دي د کیفیت د تضمین لپاره او په زمن کې موږ باید خپل هغه شروع او ختم د سمستر په نظر نهولو سره موږ باید دغه مسائل ته جدي شکل باندې تطبیق او پانتونونه په دغه مورد باندې یعنی عملی کومه اخلي. نو په دې اساس باندې موږ هغه رخصتي چې په حسد میاشت کې موجوده و اوس یعنی د شلم د سرطان یعنی شلم پر سرطان په میاشت کې شروع کیږي یعنی تر 15 د حسد پورې دغه 15 ورځې رخصتي یعنی خلاصيږي او بلاخره امتحانونه شروع کیږي چې موږ ټول پوانتونونو ته وظیفه ورکړې ده چې تقسیمات د امتحان ورته د محصلینو ته جوړ کی او کله چې بیرته راځي دغه باید امتحانونه ترسره شي.
کچېره محصلین خپل درسو ته حاضر نسو او همداسې احتساب ته ادامه ورکړه ستونزه بنامست نه سي په پانتونو کې په درسونو کې
چې په جدي شکل باندې دغه موضوع یعنی تدبیر کی. په دې چې دا علمي او اکاډمیکی برخه کې یو مهمه موضوع ده او په دې برخه کې باید جدي ګامونه واخیستل شي. موږ لږ ټول امکاناتو سره چې په پوهنتونونو کې لرو اوس هم موجود ده، او خپل محصلین که د عاشي او عباطي په هکله یعنی تشویشونه موجود دي د هغوی خپله هلته نمایندګان لري، او په دې برخه کې ټول امکانات یعنی سنجول سوی ده. هیڅ ګونه مورد یعنی موجود نه ده چې دغسې مسایلو ته چې باید وخته له وخته د هغوی رخصت شي.
د لوړو زده کړو وزارت ویان محمد عظیم نوربخشو.
شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ورونو، عزیزانو، خویندو او ورونو، په هر ځای کې زما غږ اوري، زه تاسو ته د منشن د جامع جومات نه خبرې کوم. منګه د رمضان المبارک د میاشتې په اوایلو کې یو، او د رمضان مبارک فلسفه او د دې فضیلتونه علماو ته تاسو تاستا په مساجدو کې بیانوي، او هغوی تاستا د دې په فضایلو کې غږیږي. لیکن روژه یوازې دا نه ده چې سړی د څښاک، خوراک او جماع نه ځان وساتي. روژه کې باید سړی معنوي ارزښتونو ته قایل اوسي، او د دروغ، فریب او د دغه سې چارو نه چې هغه د انسانانو ژوند کې منفي تغیرات راولي د هغې نه ځان وساتي. په اسلام کې ستره ګناه ده چې سړی دروغ وایي. دروغ چې دی د خدای په نس کې، د پیغمبر په نس کې، دا چې د یوه ډېره بده خبره ده چې انسان په خپل قول کې، په خپلو افعالو باندې د دروغو پرده راټیټه کړي، ځان خلکو ته سپین وښیي، او په حقیقت کې دا خپله پوهیږي چې دا سړی د کومو دروغو، د کومو ټګیو، د کومو بیماریو سره لاس په ګریوان دی. خدای تعالی مسلمانان د دروغو نه منع کړي دي، او دروغ ویل په ټول وختونو کې غټه ګناه ده، او په رمضان کې خود خلکو سره دروغ کول، دوکه کول، هغه څه چې سړی نه کوي او په هغې باندې خلکو ته خبرې کوي. قرآن کریم وایي لم تقولون ما لا تفعلون، ولې وایي هغه څه چې خپله نه کوي. نو په دې میاشت کې د جب حفظ کول، د لسان حفظ کول، یعنی د هغوی ساتل د درواغونه، د هغوی روژه ده. د لسان روژه دا ده چې سړی باید دروغ ونه وایي، په عام محضر کې خلکو ته دوکه ورنه کړي، که په سیاسي ځایو کې د کوم حزب یا د کوم قوم مسؤول وي، هغه باید خپل قوم ته دروغ ونه وایي، خپل ولس ته دروغ ونه وایي. هر ځکه چې سړی مسؤول وي باید حقیقت باندې وغږیږي. پیغمبر دې خدای وی چې تاسو ما ته یو تضمین وکړي چې هغه دا دی چې تاسو به درواغ نه وایي، زه تاسو ته د جنت تضمین کوم. نو صحابه ورته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله، په دروغو نه ویلو باندې یوازې جنت ته ځو؟ نو هغه ورته وویلي چې هو، که ته دروغ ونه وایې نو هیڅ وخت کې به ګناه ونه کړې. که قتل دې وکړلو نو بیا به وایې چې هو ما قتل کړی دی. که زنا دې وکړله نو په خپله زنا به اعتراف کوي، او دا شیان دي چې تا د دې ګناهونو نه منع کوي. او که ته دروغ وایې نو ګناه به هم کوي، او خلکو ته به دروغ هم وایي. نو خدای تعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې په حق او حقیقت باندې روان اوسو، حق ووایو او حقیقت خلکو ته بیان کو، د دروغو نه ځان پرهیز کو. او ولو په دغه دروغو کې مې اوس ظاهري ګټه وي، لیکن په باطني کې د دې خلکو دپاره، د اجتماع دپاره، ستا دپاره دا نقص دی. خدای تعالی دې موږ په دنیا کې او زموږ په ټولو اقوالو او افعالو کې د دروغو نه وساتي. دروغ د خدای
دی په نسبان دی ډیر یو بد کار دی او قرآن کریم وی چې اعلی لعنت الله علی الکاذبین نو په لعنت خدای دی وی په دروغجنو باندې هغه کسان چې دروغ وایي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم انه هو الغفور الرحيم والسلام على من اتبع الهدى.